سره پر ګوینهای مؤاخزه وکړه. د شام د حکومت او حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام حجره. په نننی پروګرام کې د ځل په کراچۍ کې د اوسیدونکو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو هلو ځلو او مشکلاتو ته کتنه لرو. محمد عمران د پروګرام کوربه دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو پروگرام حجره سره تاسو قربا محمد عمران تاسو ته هر کلی وای د کراچۍ نه دا وخت مونږه د جرس د بی جرګي په میاشتنی غونډه کې ناست یو. دا غونډه په داسې ځای کې کیږي چې یو کلاو میدان دی. تاسو باور هم چې دلته د مرغو آوازونه هم دي د خلکو آوازونه هم دي. نن موږ بحث کوو خبرې کوو په کراچۍ کې د میشتو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په هلو ځلو د هغوی ته رمخته کیدونکو ستونزو باندې. یو یادګارنه به دا هم وکړم چې دلته چې څومره هم ادبي هلې ځلې کیږي یا ادبي میاشتنۍ غونډې کیږي نو هغه هم دغه شان په کلاو میدانونو کیږي یا د دلته د میشتو شاعرانو لیکوالانو په خپلو ذاتی ځایونو کې کیږي. مقصد د خبرې دا دی چې دلته څومره هم ادبي جرګې دي یا ادبي ټولنې د هغوی سره کوم مخصوص ځایونه نشته چې هغوی خپلې هلې ځلې په دې کې وکړي. په عمومي توګه باندې هم دغه شان په کلاو ځایونو کې په کلاو میدانونو کې هغوی راغونډېږي. نو نن موږ خبرې هم په دې باندې کوو چې دلته شاعرانو لیکوالانو ته کوم قسم ستونزې دي او بیا دغه ستونزو د هواري لپاره دوی سره څوک څومره مرستې کوي. زموږ سره د کراچۍ خار وتلي لیکوالان او شاعران ناست دي د هغوی سره خبرې درې کوو. لومړی زموږ سره ناست دی ماخام خټک صاحب. ماخام خټک صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام حجره کې او همدغه پوښتنه به تاسو نه کوو چې تاسو چونکې د ډېر وخت راسي زه به دا ویم د نوید لسیزې راسې دلته ژوند کوي بیا ادبي هلې ځلې هم کوي په خصوصي توګه که موږ د جرس ادبي جرګې ذکر وکړو نو تاسو د هغې غړې هم یا څوک چې تر شاوخوا د شپږشتو کالو راسي ادبي هلې ځلې کوي. دلته د پښتنو شاعرانو دیوانو حالی زلی سمر دی سنگ دی او پا کم شکل کی کیه گی کدارا تلگو آئے
منا نا تاسو دستنو ستونزو زیاب پا خپل پختانا کی هم مگرو چی دلتا چی کم شاعران دیبان دی آغی مزدوری تر آغلی بلکه دلتا صرف شاعران دیبان نا دا پختانو اکثریت چی کم دی آغا مزدوری تر آغلی دی دلتا یو هغه په درې څلور قسم د پښتانه چې کم دي په ژوند کوي یو هغه دي چې هغه دلته په خاص توګن دي هغه د دې زیدي یو هغه دي هغه زیرا زی خبد التم ساتي التم کور دے دلتم کور دے ټول سجونه کوي. دریم هغه دي چې هغه مهز د تعلیم یا د نوکری د بار راغلي دي او دا شاعران په درې واړو طبقو کې دا شاعر ادیب چې دا ویاتیږي دا پاکستان 1992 کې زلته کراچۍ ته راغلم چې ما انټر کړو دا هغه وخت نه جرس د بجرګې سره وابسته یم. ما تر ننه پورې څو کتابونه لیکلي څو یو دوه کسان ما پیژنې یو دوه درې کسان زه پیژنم ناغه د جرس د بجرګې د دې ادبي کلچر د ناشتي د وجنه د غټوله هغه کریډټ زاغه ته ورکوم. دلته صرف جرس نه د نور هم بلا غونډې دي هغه کوم بلا شاعران دي خو جرس ته لګ فوکیت پدې اصل د جرس په څومره ملګری بو نو یو خو به هلته به ډېر سنجیده ملګری راغونډېدل په سنجیده موضوعاتو په غې باندې خبرې کېدل په سنجیده موضوعاتو مذاکرې او دغه شانته دغه ځینه جرس په شانته رساله وتل یا به د جرس کې بلا ملګری راغونډېدل نو دا هلې ځلې به دا په میاشت کې یو اجلاس چې کوم دا به زمونږ کېدو. اوس فرض کړه زه درته وایم چې زمونږ دلته 15 وکیلان دي پاره کې فرض کړه زه به تورې وکیل چې کوم د نوغه کې 15 کاسو کې فرض کړه دا د نش برابر دي چې زه لکه وکالت هم سره کوم زه ادب نه دا به نش برابر دي. دا شانت استاد صافیان ته صحافت هم کوي ور سره ادب تم را دي دا سي چې دا دا سیس په ډیر کم دي دا سه لکچرانو کې پروفیسورانو کې چې هغه راځي موږ سره هغه ډیر کم دي نو عام مزدور سره هغه خپل هغه څلور غنټې پښتون زکه وخت لري. بیا تاسو بل دا سوال وکړو خپل خبرو کې چې آیا د دې مالی مرسته څوک کوي
مهم سوال هم
ده. دا ډیره عجیب خبره ځکه دا چې مالی مرسته د کتاب سره په معاشره کې وګوره کنه د کتاب سره یا ایجوکیټډ سړی د ایجوکیټډ سړی یا د دانشور سړی په معاشره کې څه مقام دی نن سبا. یعنی هغه سړی چې هغه اسم نه دی خو چې پیسې ورسره شته، گاډی ورسره شته، او د غټې کور یا د غټې بنگلې مالک دی، نو هر سړی ورته تاویږي را تاویږي. نو مالی مرسته چې څومره هم دا ملګري چا څومره کتابونه چاپ کړي دي، ارسال کې دا په خپل سر د دې مزدورۍ د پیسو نه ورته پیسې راوباسي. دا په دې خلکو باندې
چې کتابونه خو چاپ شي، سل روپے، دو سو روپے، درې سو روپے، دا نرخ هم مقرر شي او ټاکل شي. خو آیا دغه بیا د کراچۍ پښتانه اغل ولي او اخلي او کنه؟
یاره د کراچۍ پښتانه اول خدای دې چې هغه دلته چې کوم شاعران ملګري اول خو پغه باندې هغه تقسیم کې. نور د کراچۍ پښتانه کچر یو نیم وی چې هغه اخستو خو نه هغه ته بنت ورکې چې هغه شاعر
مطلب لولي ولي
ابم ته ورکې پتہ نشته چې لولي کنه خو ته به وتور کې چیرې په دې غرس چې ویل ولي. نور ماده په دې پورا کراچۍ کې په یو ځای کې هم داسې یو د کتابونو دکان ماده په نظر نه راځي چې پای کې ادبي کتابونه پراتی او هغه دلته کې څوک کې دي چیرې دلته کې زکه دې نه دي ځنه به څوک اخلي.
ناستے زوان لکھوال دے دا کراچے پختون میشتہ سیمہ بنارس کے دجوان ہم کئی او دے سر سر بزبا یو خبر دا ہم حکومت چھ پا کراچے کی آوازے دا جرس ادبی جرگے سر سر زما پا خیال شاو خود یولس ادبی جرگے ہم دی چھ پائی کے زینی فعالی دی زینی ندی اگوی خپل ادبی حالی زلی کئی میاشتی نئی غونڈے کئی یاد د میاشتې یا د هفتې ارزه چې دی په خپل کچ باندې اغوی په خپل خوخه باندې غونډې کوي او باقاعده توګه مشاعرې کوي. کتابونه هم چاپ کوي، مونږ کتلي دي چې په دې ورستیو کې هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي او اغوی دا وایي چې مونږ اکثر چندې کوو بیا کتاب چاپ کوو. بیا سایل صاحب ستاسو نه به دا پوښتنه کوو چې تاسو چونکې په داسې یو د کراچۍ داسې یو ځای کې اوسئ چې هلته پښتانه ډېر زیات دي، نو آیا پښتانه چې کوم عام خلک دي هغوی د پښتو کتاب لولي؟ بیا په خصوصي توګه باندې چې کله ادبي هلې ځلې کېږي چې هغه د عام ولس لپاره چې کومې غونډې نه وي، په هغې کې د پښتنو چې کوم ګډون دی هغه څومره وي؟
ډېره مننه. تاسو سوال وکړو چې آیا پښتانه د پښتو کتابونه لولي که نه لولي؟ د نن نه واته کاله مخکې خو داسې قصه وه چې بیخي پښتو لوستل چې ډېر ګران شي، خو د انټرنیټ د لارې فیسبوک شو یا نور داسې ویبسایټ چې دي د هغې د لارې داسې کار وشو چې پښتانه لږ ډېر پښتو لوستو ته دغه شو، کم سے کم کلی کلی نه شنو لولي. خو د هغې باوجود بیا هم په کراچۍ کې د پښتانه پښتو کتابونه خرڅېدل د نش برابر دي. په دومره عمر کې ما 2009 نه پښتو ادب سره زما تړون دی، ما ته یک یو ټلیفون راغلی او هغه کتابونه اغوستو لپاره زما کار د کمپوزنګ سره دی، نو په هغه کتاب باندې زما نمبر یو هلک راغلی، هغه له ما پوښتنه کړ وه صرف دغه چې تا ته زما نمبر د کوم ځینه ملاو شو، نو هغه د یو کتاب حواله راکړه چې دا مره پټان کالنی د پلانکي بک سټال نه اغوستو او ستا نمبر پې ونه راغله، نو ما تقریبا واته کتابونه بیا هغه له نور ورکړو او نور ما په خیال په دې دغه کې چې داسې ما ته دغه په نظر نه راغله چې پښتو کتاب چې اغوستی خصوصا بیا پیسو باندې پښتانه شاعران خو اول کتابونه چاپ کړي بیا مفت ورکوي او د هغې باوجود هم ما په خیال ماته نه ښکاري چې پښتانه لوستونکي موجود پښتو لوستونکي په کراچۍ کې موجود دي.
بیا دغه یو بل سوال چې په کراچۍ کې کله ادبي هلې ځلې کېږي، ادبي غونډې کېږي، په خصوصي توګه باندې مشاعرې کېږي یا د موسیقۍ په نوم باندې پروګرامونه کېږي، نو په هغې کې د عام ولس ګډون څومره وي؟ آیا دغه خلک یوازې کتابونه نه لولي او کنه دغه قسم غونډو ته هم راتګ نه خوښوي؟
پښتو پښتنو په معاشره کې خصوصا بیا د کراچۍ چې کوم معاشره ده په هغه کې پښتون شاعر ته ډېر په کم نظر کتلی کېږي او د موسیقۍ خصوصا چې کوم پروګرام کې بیا نه موسیقي دغه موسیقي وسره وي، نو هغې ته خلک راځي، خو موسیقي بیا غیر معیاري موسیقي چې هغه د اورېدو لایق نه وي.
مطلب تاسو وایئ چې که هلته موسیقي زمونږ فوکلوري موسیقي وي، اصلي موسیقي وي، نو د هغې اورېدونکي کم دي او چې کوم دغه غیر معیاري او موسمي او بازاري کوم شاعري ده هغه اورېدونکي زیات دي؟
هم دغه شان دي ده چې کم معیاري موسیقي ده د هغې اورېدونکي په خصوصا په نوي کول کې ډېر کم خلک دي. دا خو اوس د سنوي الکان رالو چې هغه موسیقي کې دومره کار وکړو چې کم ښه شاعري وه هغه مخې ته راوړه او پښتنو ځوانانو کې څه خلک داسې پیدا شو چې هغه دغه طرف ته دغه شو.
او دغه تاسو ریاسایل خبري واوري دي چې اغه دلته کتابونه هم چاپ کمپوز کوي، یعنی اغه په کمپیوټر باندې جوړي شاعرانو لالي کولانو لا، او دغه خبره تاسو واوري دي چې دلته د پښتنو په ادبي حل زلو کې یا په ادبي غونډو کې څومره ګډون وي. زموږ سره بل ملګری هم داسې داوی سره خبرې کوو، خدا وخت په پروګرام اجر کې یو وړي شندمې وخت شوي، تاسو به خسته سندره واوري، دغه نه پس واپس راځو او دغه حجره پروګرام مخ په وړاندې کوو. مجرکی واری بیا تاسو ته کړی وای، زمو خبره تر روانه دی په کراچي کې چې څومره ادبي حل زلي کیږي، په هغه کې د عام خلکو ګډون څومره دی، بیا د کتابونو څنګه چاپ کیږي، ادبي حل زلي څومره کیږي، او بیا د کرام د پښتنو تر ټولو لوی خار بولل کی کراچي خودل ته پښتانه څنګه دي، څومره پښتو د اغوې زده، څومره د پښتو سره بیا مینه لري. زموږ سره یو ډیر تکړه او ځوان شاعر لیکوال ملګری چې پښتو خصوصا د پښتو په املا باندې ډیر کار کړی دی، سیړنه کړی ده، دا ډیر پوخ شعر هم لیکي. باچا حسین شاکر را سره ناست دی، دا هغوی سره خبرې تری کوچ په کراچۍ کې، هغوی په کم نظر ګوري چونکې دوی هم په یو بېله سیمه کې اوسي چې هلته ادبي ټولنه هم شته دی چې هغوی ډیر ملګري دي ورسره. نو باچا حسین شاکر صاحب که تاسو راته دا ووایئ چې چونکې تاسو هم په پښتون مېشته سیمه کې چې هلته پښتانه زیات دي، دغلته پښتو سنگ پښتو ته کم نظر کتلې کی، ځکه چې موږ عموما کتلې دي چې په کراچۍ کې پښتو ویل هم ګران دي، لیکل او لوستل خو ډېره لویه خبره ده.
ډیر مننه عمران صاحب د کراچۍ په کومه علاقه کې چې موږ اوسو باغ علاقه کې هم د پښتنو تعداد زیات دی په اکثریت کې د پښتانه نو الته پښتون تا یا پښتو تا نه خو په کم نظر کتل کېږي نو د سوکوز ګوري دوانو ته خپ درنسترګه کتل کېږي بلکې تر ډیره حد پورې الته پښتون خپل پښتو برقرار ساتلی ده هلته حجره سیستم لا اوس هم کېدای شي چې په پښتونخوا کې په ډیرو کلو کې ختم شو خو د کراچۍ په کیماڼۍ علاقه یو داس ده چې هلته لا اوس هم حجره سیستم شته یو خبره بل خبر دا ده چې هلته د پښتنو ډیر داسې گیمونه دی لکه چې هغه مخکې کې لکه مخه ورته وایو نه هغه وس هم هلته کې کیږي په کیماڼۍ پلا او نور داسې لکه موږ ورته وایو څنګه علاقائی ثقافتونه یا داسې روایت دي چې اغلا اوس هم هلته برقرار دي نو تر سو پورې چې هغو ته څنګه قتل کیږي نو هغه زما په خیال هلته هغې خپل تشخص برقرار ساتلی دی نو هغو ته هلته په درنه قتل کیږي او شاید د هغې وجه دا ده چې هغو هلته په اکثریت کې دي نو دا ده چې د بیلابیلو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلک دي خو هلته راغونډ شوي دي نو هغو هلته یو بل جدا غونتې لکه د ټولو هغه
هغه
مکس شوي دي کنه نو خو بهرحال لکه دی پښتانه په پښتو کې خبرې کوي او د یو بل سره تلی راغلی کې یو بل سره رشتې داریانې جوړې شوي دي
صحیح خو یو بل پښتنه چې کومه مهمه پښتنه ده هغه به هم ستاسو نه زو کوم بچو سینس چې عموما ویلې کېږي داسې چې دلته کله پښتانه راشي نو د هغوی نه پښتو لیکل او لوستل سره سره پښتو ویل هم هیر شي په دې کې حقیقت څومره دی او تاسو چونکې هم دلته ډېر عمر تیر کړو نو دلته کوم داسې پښتانه ستاسو کتلې دي چې د هغوی نه پښتو هیره شوې ده یا د پښتو چې کوم مطلب ټکی دي کومه پښتو چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې ویلې کېږي هغې باندې دلته بیا ډېر کم خلک پوهېږي
نو تر سو پورې چې د پښتو د لیک لوست خبره ده نو هغې سره خو زه خیر اتفاق نه کوم ولې چې په پښتونخوا کې هم تقریبا د نیمې نه زیات خلک بلکې زه به دا وایم چې 85% خلک داسې دي چې هغو ته لیک لوست نه ورځي نو لکه که موږ دا وایو چې دلته راشي او لیک لوست تیر شي نو دا به زما په خیال بیا مبالغه وي که نه او تر سو پورې چې د وینا خبره ده نو په کراچۍ کې داسې بلها علاقې دي چې هلته پښتانه په دغه کم تعداد کې اوسیږي ماینارټی کې دي کنه هلته میجورټی نشته د هغوی نو هلته د هغو مسله دا ده چې هلته هغو صرف په کور کې پښتو وایي بهر د هغوی پښتو نشته په مالت کې په ګاونډ کې یا په دکان کې یا د ناستې ولاړ چې د هغوی کم ځایونه دي هلته پښتو نشته نو که پلار او مور په کور کې پښتو وایي خو بچی بیا پښتو نشي ویلی نو د هغوی نه پښتو هیره شي خو هغه علاقې چېرته چې د پښتنو اکثریت دی نو هلته د پښتنو نسل در نسل پښتو لکه زما خپل پیدایش د کراچۍ دی کنه خو زه پښتو وایم زما بچی پښتو وایي زما لکه زه سچ زما بچول هم د پښتو لیک لوست ورځي کنه نو که موږ دا وایو چې لکه ټوټل پښتانه داسې دي نو دا به غلط وي ټول پښتانه داسې نه دي بلکې دا د دنیا د هر انسان سره دا مسله ده چې هغه یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د هغه ژبه نه ویلې کېږي نو د هغه نه که نه وي خو د هغه د راتلونکي نسل نه د هغو هغه ژبه هیره شي نو دا مسله صرف د پښتون سره نه ده پیښه بلکې د دنیا د هر انسان سره پیښه ده
ښه بچ حسین صاحب اخري پښتنه مې ستاسو نه دا ده چې چونکې تاسو هم ادبي هلو ځلو کې برخه اخلئ په دغه ادبي هلو ځلو کې د یو شاعر لیکوال په حیث باندې کومې داسې لویې ستونزې دي چې هغه تاسو سره مخې ته یو بیا تاسو ته حل سخت ښکاري
پښتون کم چې شاعر ادیب دی نو هغه اول خو د غریبې طبقې سره تعلق ساتي اکثریت یې د غریبې طبقې سره تعلق ساتي او په غریبې طبقې کې هم هغه غریب چې لکه د ډوډۍ درک هم نه لګي کنه داسې خلک دي نو هغه اول خپل حالات سم کی کا شاعری لپاره ټیم وباسي کتابونه چاپ کی نو ځکه هغه کا کتاب چاپ کوي یا اخبار چاپ کوي یا مجلې ته وخت ورکوي نو هغه لپاره هغه به لازمی خبره ده چې د خپل کور چې کوم بجټ دی یا د خپل ماشومانو د خولې چې کوم نوړی ده نو هغه به نیمای یا به داسې کوي چې نیمای به نه بلکې کور به هیرۍ پشا به غورځي او ټوټل به راځي دی له به هغه وخت ورکوي او دی له به هغه پیسې ورکوي نو اله به دا روانېږي یا دا به چلي که نه نو نه چلي
مننه بچ حسین شاکر صاحب تاسو چې کومې دغه قصې وکړلې خبرې مو وکړلې او دا یو ډېره د زما په خیال یو مثبته خبره ده چې راتلونکي نسل ته هم پښتو پات کېدل او پښتو لیک لوست زده کول کراچۍ غو انتخار کې چې هغه عمومی توګه باندې دا یو ګیله خلک کې چې هلته پښتو کمه ده دا یو خوشبختی خبره ده مخکټک صاحب تاسو نه یو پښتنه چونکې تاسو دلته د بیلابیلو ټولنو برخه هم یې بیا د کراچۍ په کچ باندې چې کم آرٹس کونسل آف پاکستان ورته وایي د هغې غړی هم یې نو د آرٹس کونسل لخوا نه آیا په آرٹس کونسل کې ټولو ژبو ته د ټولو قانونو ته هم یو شان برخه ورکولی کیږي بیا د پښتون په حیث باندې هلته آیا پښتنو ته هم هغه شان برخه ورکولی کیږي او که نه یوازې د څه خلکو په هغې باندې قبضه ده
تر څو چې د آرٹس کونسل پاکستان تعلق کراچۍ نو دی خو د نوم لحاظ سره خو هغه د ټول ملک دپاره دی په هغې کې خو څه پابندي نشته هلته د رکونیت دپاره هم څه پابندي نشته د رکونیت شرط هم دغه دی چې شاعر ادیب یا د فنون لطیفه سره چې دا تعلق دی هغه ته به ممبرشپ ورکړلی کیږي خو لکه څنګه چې نورې دلته په کراچۍ کې لکه کراچۍ جم خانه ده یا داسې نورې دغه شان ته ادارې ورته ووایه دي یا کلبونه دي نو هغه د کمرشلایز شوي دي نو دغه شان ته دا چې کوم آرټس کونسل دی دا کمرشلایز دی اوس ډېر زیات نو باقاعده پای کې هر کال اوس هم پکې روان دی لکه نه هم عالمی اردو کانفرنس دی پکې دی کیږي خو چې څوم زیاتره برخه پکې اردو ته ډېره زیاتره ورکېږي د هغې وجه دا دی چې چونکه کراچۍ دی کراچۍ کې د اردو اثر دی یو او بل اردو چونکه د رابطې ژبه ده د سرکاري مرسته هم اردو ته حاصله ده نو د اردو پکې ډېره زیاته برخه ده بل دا دی چې هغه خلک هم د هغې سره مینه کوي ما سره ملګری امیت خټک هم وکیل دی ناست اوس نو یاد رفتگا دا موضوع وګوره لکه چې کوم مړه شوي خلک دي د هغو باندې ګنټه سیشنو او په یو باندې خبرې کېدې چې را دا چې تیر کال فلانی ادیب چې کوم لکه اسلم فروخی چې کوم دی تیر کال په هغه باندې خبرې داسې هغې ته دوه ګنټې هغه حال ډکو ماشومان ښځې ټول او په دومره سنجیده موضوع باندې به چې کومه داسې ښه شګفتګې خبر راغله په هغې باندې لاسونه پړکول ناست نو ما هغه ته دا خبر وکړمه یاره ته دا تصور کولی شي چې مونږ به هم دغه شان ته داسې کولی شو مونږ دغه شان ته دې سیزونو ته راغونډېدی شو نو هغې وجه دا دی چې هغې ته رسپانس هم شته د خلکو طرف نه آرټس کونسل ته لاړ شه هر ټیم زړه به دې پکې خوشحاله وي چې هغې ته هغه ټول خلک راځي هغې کې هغه برخه اخلي دغه خلک بیا د دې ده مشاعره هغه کلچر تهذیبي او کلچر خپل کړی دی پرون پر دې کې عالمي مشاعره وه تر دوه درې درو بجو پورې ماشومان لوی او ښځې هغه ټول پکې نو دا زمونږ هغه شان ته ادبي کلچر شته دی نه زمونږ یو په دې کې داسې خبرې وشولې خصوصا زه درته دا خبره کوم چې کچرې دا زمونږ په ټولنه کې شوی وی نو شاید چې د څه شي فتوې به پې لګېدلې وې دغه شان ته دا خبرې کې چې زمونږ خلک روادار نه دي د دې سیزونو هغې ته دغه دا ټول خلک ناست دي نو د یو میله لګېدلي هلته کاش چې مونږ هم دغه شان ته دا سیزونه خو تا سوال تر دې ته راځمه چې یاره هغه شان ته برابري ځکه نه دی زمونږ هم د خلکو او بل اوس کمرشل شوی د هغې هغه ممبرشپ او دا ټول سیزونه چې دي هغې ته اوس کمرشل لوی لوی خلک چې کوم دی هغه زیات ورته راځي او هغې غټ غټ فنډونه ورکوي ډونیشن ورکوي پلان هغې کې دغه ممبرشپ لګوندې طریقه چې ده بیا خصوصا زمونږ چونکه پښتانه خو بیا ډېره مزدور کار طبقې سره هغه لیکوال تعلق نو د هغې بیا هغه رسایي په هغه اندازه هغې ته نه شي کېدلی
ډېره مننه ماښام خټک صاحب ریاض ساحل او باچا حسین شاکر چې تاسو دومره ګټورې خبرې وکړې خصوصا د په کراچۍ کې د پښتنو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په هلو ځلو باندې اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو حجره خپرونه پای ته رسي خپل کوربه محمد عمران له اجازت ورکې د الله په امان
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
زماد زړه او استاد اننګو رنگونه یو د ګورد ګلاب او د لمبو رنگونه یو کا کاری گی چی ہم دوی ددی دنیا سچاولا دخاور یو دٹول پختنو رنگو نیو چرتے د کام دزڑ درمان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے چرتے د کام دزڑ درمان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے سر چیتر نظار کی بھگت سنگ چڑھ جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام و شوکنا ستاسو در اختیا وی لوتوان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغت زوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغت زوان چرت دے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو تای خپل درنے سپ ککڑے کنا ہر خوا تای کرکے 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 کڑے کنا راولای پیر رو خان او بچا خان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغت زوان